دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې ماخمنه نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان حکومت له زندان څخه د انس حقانی او دوه نورو طالب بشانو د ازادیدلو پریکړې ډول ډول غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د دې کمیسیون د یو کمشنر مولانا عبدالله په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما استول شوي لیک ته نن ځواب وایي. دوستانو بیا هم ستړي مشئ. په یادو مسلو سربیره په دې نیم ساعته خبري مجله کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغانستان حکومت نن د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی د بګرام له زندانه خوشی کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د یو کمیشنر په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر لیک ته ځواب ورکړي. او سره له دې چې په افغانستان کې د انتخاباتي ټیمونو لخوا بېلابېل غبرګونونه څرګند شوي، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې تر شلو په ډېرو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې بهیر ته دوام ورکوي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت نن انس حقانی او د حقانی شبکې دوه نور غړي خوشی کړل. هغوی نن د بګرام له زندانه خوشی شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تلویزیوني وینا کې وویل چې د انس حقانی او د حقانی شبکې دوه نور غړي په مشروط ډول خوشی کوي. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي سراج الدین حقانی کشر ورور دی. دوه نور کسان حاجي ملي خان او حافظ رشید عمری دي. ولسمشر غنی نن په کابل کې وویل چې دا کسان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کیږي.
تصمیم گرفتیم که سه تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین المللی ما دستگیر گردیده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دوی له نړیوالو خپلو نړیوالو شریکانو سره پریکړه کړې ده چې دا کسان به خوشی سي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو یې په خټ امریکایي او بل استرالیایی دی په 2014 میلادي کال کې برمته شول. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل دی هیله لري چې د انس حقانی خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیل سره هم مرسته وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بسنن وویل چې د دې پرمختګ کلک ملاتړ کوي. جان بسنن په کابل کې یوې غونډې ته چې د ازادي راډیو خبریال هم هلته وو وویل چې دا یو انساني حرکت دی او هیله څرګنده کړه چې وسوال طالبان به هم ورته ګام پورته کړي. په دې اړه بېلابېل غبرګونونه نور هم څرګند شوي دي. وروسته به په خبرونه کې جزئیات واوري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستاني وایي د لدې عمله چې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل شوي دي اندېښمنه ده. د افغانستان کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو غبرګونونو سره سره هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې تر شلو په زیاتو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې بهیر ته دوام ورکوي. د دې کمیسیون مشر هوا علم نورستاني نن په خبري غونډه کې وویل چې کمیسیون د خلکو اعتراضونه په نظر کې نیسي او یوازې بایومیټریک شوی رای ورته د منلو وړ دي. خو د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو غړي وایي چې دوی به خپل اعتراضونه جاری وساتي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د یو کمشنر محمد عبدالله چې په افغانستان کې په مولانا عبدالله پیژندل سوی دی د هغه د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان لیک ته ځواب وایي. په وروستیو کې د کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو لیک واستول شو او په هغه کې لیکل شوي وو چې محمد عبدالله د کمیسیون د دارالانشا یو چارواکی په مرګ تهدید کړی دی. یوناما په دغه لیک کې له هغه سره د قانوني چلند غوښتنه کړې وه، خو ښاغلی عبدالله پر ځان دغه لګېدلي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته لیک استولی دی. نن په کابل کې یو شمېر کسانو د محمد عبدالله پر ضد اعتراضي مظاهره کړې وه. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلای شئ. د قزاقستان مخکنی ولسمشر نور سلطان نظربایوف ویلي چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نور سلطان نظربایوف نن د خپل هیواد پلازمېنه نور سلطان کې خبریالان ته وویل چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلې ده. نور سلطان نظربایوف وویل چې دوی په دې اړه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هم معلومات ورکړي دي او تر اوسه یې لا د هغه ځواب نه دی اخیستی. په استانبول کې د قرغزستان جنرال قونسول دوه ورځې وروسته تر هغه چې یو چینایي یوغور سوداګر په استانبول کې ووژل سو له دندې شړل سوی دی. یو یوغور سوداګر ارکین سیامت د نومبر په لسمه په استانبول کې ووژل سو. د هغه نوم د ازادي اروپا او ازادي راډیو د قرغزي برخې په یو تحقیقاتي رپورټ کې چې له قرغزستانه په غیر قانوني ډول د 200 میلیون ډالرو د ایستلو په اړه و یاد شوی و. تر هغه وروسته د ترکیه رسنیو وویل چې د ویشتل شوي سوداګر پر موټر په استانبول کې د قرغزستان په سفر لګیدلی نمبر پلیټ د قرغزستان په سفارت کې راجستر شوی و. د قرغزستان دولتي رسنیو نن وویل چې د هغه هیواد ولسمشر نن په استانبول کې د خپل جنرال قونسول د لری کولو فرمان لاسلیک کړ. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې لپاره چې د امریکا تر ټولو شفاف جمهور رئیس واوسي د دې اونۍ په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر سره د خپلې لومړۍ او د تر ټولو مهمې ټلیفوني مکالمې متن خپروي. د ډونالد ترامپ او ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 1 شوې وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن تایید کړ چې افغان حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو په بدل کې چې طالبانو 2014 کال کې برمته کړی وو او خوشې کړی. د مسلې په افغانستان کې د ننه بیلابیل عکس العملونه راپورته کړي دي. ریپورت به پی ولرو په همدې موضوع چې افغان حکومت ولې د طالبانو دغه مهم بندیان د انس حقانی په شمول له زندانه خوشې کوي چې په خای خپل سره کرخه بللې وه. د سیاسي چارو له شنونکي وحید مجد سره کېدلې.
طالبان سره بندیان ناروغ هم ول د خلک امریکا هم مجبور بود چې باید دا کار کړی وای او د امریکا د فشار په نتیجه کې افغان حکومت هم به تعال شو چې
د افغانستان د انتخاباتي ټیمونو له عکس العمل سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له شلو په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي. اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د دې کمیسیون د یو کمیشنر مولانا عبدالله پاړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما استول شوی لیک ته نن ځواب وایي. دا چې په دې لیک کې څه دی او خپله مولانا عبدالله پاړه څه وایي په دې موضوع به یو رپورټ درته وړاندې کړو. انتخاباتي لانجو د افغانستان په سوداګرۍ او په افغانستان کې پر تجارت څومره اغیز کړي دا موضوع هم څېړو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اسرائیل په دوو جلا راکټي بریدونو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې دول وړ پوړي غړي په ناکه کړي دي. لمک سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی نن تایید کړ چې افغان حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو په بدل کې چې طالبانو په 2014 کال کې برمته کړی وو خوشې کړي. ښاغلی غنی په یو غونډه کې چې چوک پوړي چارواکي پکې حاضر وو اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشې کېدو په بدل کې له زندان نه خوشې کړي. ولسمشر غنی همدارنګه هیله څرګنده کړه چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما او همدارنګه یو بلتن خوشی کېدل به بین الافغانی خبرو ته هم زمینه برابر کړي. اخوا یو شمیر کسان وایي چې یا طالب زندانیان باید آزاد شي نه وای خو ځینې بیا په دې اندي چې د حقانی شبکې د دویم لوړ پوړي غړي او د دې ډلې د دوو نورو مشرانو آزادي به د سولې خبرو سره مرسته وکړي. امید ظهیر ملي پاړه رپورت لري.
د افغان حکومت لخوا له بنده د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور او د دې ډلې د مرستیال انس حقانی په ګډون د دوو نور طالب مشرانو د آزادۍ دوه پریکړه د عامو خلکو او سیاسيونو لغبرګون سره مخ شوې ده. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا غړي اسماعیل خان ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره د جګړې خکې لوري باید نرم دریس خپل کړي. د په خبره د انس حقانی ازادي کولای شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د وای د سولې خبرو د پرمختګ او چټکتیا لپاره باید یو شمیر کارونه وشي. زه دې کار ته خوښ یم، دا یو ښه کار وشو. بې له شکه چې د دې کار لپاره د افغانستان حکومت او امریکا دواړه هڅه کوي. اوس چې د افغانستان ولسمشر دا ومنله، زه یې هم په نیک فعال نیسم. د طالبانو یو پخوانی غړی سید اکبر اغا وایي د انس حقانی ازادي کولی شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې لپاره لار پرانیزي او دا بهیر بیا د سولې په بهیر مثبت اغیز کولی شي.
زه فکر کوم چې د سولې لپاره هلته تاثیر زیات دی که چیرې د افغان حکومت کوشش دا وکړي چې دغه تبادلې متواترې کړي، نور هم متوالي کړي او د ملي اردو چې هغه افغانان دي مقابل کې طالبان چې هغه افغانان دي هغه سره تبادله شي.
په ورته وخت کې یو شمېر کابل خاریان وایي کله بند ته د انس حقانی ازادي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، دوی له دې پرېکړې هرکلی کوي. دو تنه کابل میشتی، کریم واحدی او احمد صمیم ازادی رادیو ته وویل
ازادیش بخیر مردم نه ردمن، شاید پشت پرده کوم غپی باشه به خاطر ازادی انس حقانی کسی را نفهمم که شاید با ازادی ادمی صلح بیا یا کار دیگه شود با خیر مردم باشه خوب تر است.
اگر با صلح پابندی دارند یا صلح چی میکنند به نظر ما شخص از شهروند خوب است.
خود افغانستان د مدني ټولنو رئیس عزیز رفیعی د حکومت دا کار سیاسي عمل بولی او زیاتوي افغانستان د انس حقانی د خلاصون په بدل کې یو کوچنی امتیاز هم نه دی ترلاسه کړی. دی وايي بدبختانه دا پریکړه ورخیزه او سیاسي ده، بیا به هم افغانستان بایلودون کوي. موږ داسې جنایتکاران چې په افغانستان کې له هیڅ ډول جنایت کولو ډډه ونه کړه، له یو کوچنی امتیاز ترلاسه کولو پرته دښمن ته تسلیم کړ. د افغانستان حکومت نن وویل چې په مشروط ډول یې له بنده د حقانی شبکې د درې غړیو انس حقانی، ملی خان او عبدالرشید د خلاصون پریکړه کړې ده.
دا چې افغان حکومت څنګه د دغه دوو بندیانو د خوشی کېدو د دغه درې تنو طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه، په داسې حال کې چې مخکې تر دې د خپل سره کرخه بللې وه. که هم ځینې څارونکي دا پریکړه د طالبانو د حکومت ترمنځ د اعتماد جوړېدو او مخامخ خبرو د پایل لپاره ښه بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې طالبانو پرته له دې چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به خوشي کوي بل کوم شرط غاړه نه دی ایښې. افغان څېړونکی وحید مشده وایي افغان حکومت د امریکا د فشار په پایله کې د دې طالب بندیانو مشروط خوشي کېدو ته غاړه ایښې ده. لا وحید مجده سره مې په څو شپې مخکې په دې اړه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې افغان حکومت یو وخت ویل چې د انس حقانی خوشی کېدل ورته سره کرخه ده، څنګه یې ومنله چې دغه بلاخره د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې نه یوازې دا چې انس حقانی بلکې ورسره ملګري دوه تنه نور هم خوشی کړي؟ ښاغلی مشتره ته وویل
ډېر وخت وشو چې دا استادان بندیان دي، طالبان سره بندیان ول، ناروغ هم ول، دا خلک امریکا هم مجبور بود چې باید دا کار کړی وای. او د امریکا د فشار په نتیجه کې افغان حکومت هم بهتره شو چې دا کار وکړي.
مجده صاحب، ولسمشر اشرف غنی په دې اړه په څرګندونو کې هیله ښودلې ده چې دا به د طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو دپاره مؤثر تمام شي، مقصد د حکومت او طالبانو ترمنځ دا خوشی کېدنه به مؤثر تمام شي. فکر کوي چې د دغه بندیانو خوشی کول به د سولې په برخه کې په ځانګړې توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په زمینه سازۍ کې مرسته وکړي؟
که څه هم موږ هم بیلمن یو چې دا کار وشي، خو د طالبانو شناخت په ارتباط یو باید وایم چې دا کار ناشونی ده، ځکه چې بل قید شرط دا کار شوه. یعنی هغه قید شرط هم چې بود دا و چې دوه امریکایي استادان خوشی کېږي او له افغانه درې کسان خوشی کېږي، همدا شرط و. نور شرط کې نشته. تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم، طالبان خو تر اوسه پورې افغان حکومت سره د مذاکراتو لیوالتیا نه دی ښودلې.
تاسو د شرطونو یادونه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلو څرګندونو کې ویل چې دا کسان په مشروطه توګه خوشی کېږي. د مشروط خوشی کېدلو نه تاسو فکر باندې هدف څه دی؟
مشروط دا دی چې دا کسان قطر ته ځي او په قطر کې پاتې کېږي او له قطر نه تر درې کال بهر نشي وتلی، لکه هغه نور بندیان چې له ګوانتانامو نه خوش شول او په همدغه شرط بیا دوی په قطر کې میشت.
داسې ویل کېږي چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني هیات سفر چې پرون راغلی او پکې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر و، همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی و، او د زلمی خلیلزاد وروستۍ هلې ځلې دا ټول سره یو ځای شوی په اصطلاح د زلمی خلیلزاد او پاکستان هڅې د دې سبب شوی چې دواړه لوري داسې یو توافق ته ورسیږي. فکر کوئ همداسې ده؟
زه فکر نه کوم چې دا د آیفای د مشر سفر او د خارجه چارو د معاون سفر افغانستان ته په دې مسله پورې اړوند و، ځکه چې دا پریکړه پخوا شوې وه چې کله خلیلزاد کابل ته راغلی وو هماغه وخت شوې وه، او بیا په دې تقریبا دوه هفتو په جریان کې افغان حکومت هم زمینه سازی وکړه. مثلا سرور دانش په یوه خبره کې دا وویل چې دا کار کېږي، امکان لري، او تقریبا یو زمینه سازی وشوه، ځکه چې پخوا افغان حکومت ویلي وو چې دا د دې خلکو خوشي کېدل زموږ سره کرښه ده، او دا چې د دې بیا وروسته څه زمینه سازی وکړه معنا دا و چې هغه فشارونه چې په دوی باندې راغلي وو باید هغه باندې ځواب ورکړی وای. نو کار دم داسې شوی ده د دې کسانو راتک افغانستان ته د نورو مسایلو په باره کې و، د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط ډېر ټینګار دي، په داسې یو شرایطو کې د هغوی راتک افغانستان ته د داسې یو مسلې په باره کې په هېڅ صورت منطقي هم
وروسته پختنه مې دا د تاسو د فشارونو یادونه وکړه. لا ولسمشر ټرمپ په وروسته کې د عمران خان سره د پاکستان له صدر اعظم سره په ولیدنه کې هم دې موضوع ته اشاره کړې وه، او داسې معلومېده چې د ټرمپ اداره حد اقل دغه دوه استادانو د خوشي کېدلو هڅه کوي. فکر کوي چې امریکایانو به په افغان حکومت فشار راوړي څو له خپل هغه دریځ نه تیر شي چې ویل دا زموږ سره کرخه ده؟
بالکل همدا خبره ده، دین خدا ناشونه خبره وه، ځکه چې څه لاسته راوړل لري افغان حکومت، یوازې امریکا هم لاسته راوړل لري چې دوه اتباع خوشي کېږي، نور افغان حکومت کوم لاسته راوړنه په دې کې بالکل نه لري، او طالبان کوم تعهد هم افغان حکومت ته نه لري.
وحید مجد افغان کارپوه چې تاسو ورسره د افغانستان د زندان څخه د انس حقانی په شمول د دوه د درې طالب مشانو د خوشی کېدو او همدارنګه د طالبانو لخوا د دوه بهرنیو استادانو د خوشی کېدو پر موضوع مرکه اوري د سموکه ګلاس د ایرانی ونوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د غبرګونونو سربیره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له شلو په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي. د دې کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی په یو خبری کانفرنس کې ویل چې کمیسون د خلکو اعتراضونه په نظر کې نیسي او یوازې بایومټریک شوې رای ورته د منلو وړ دي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د جمهوری ریاست د نوماندانو د پلویانو د اعتراضونو زیاتېدل او د رایو د بیا شمیرنې دوام، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د رایو بیا شمیرنې ته دوام ورکوي، خو یوازې هغه رای د منلو وړ دي چې د بایومیټریک په وسیله استعمال شوي وي. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی د سې شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بیا شمیرنې بهیر په شلو ولایتونو کې روان دی. د دې په خبره په سوارلس نورو ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د ملاتړو له لوري د کمیسون ولایتي دفترونه تړل شوي دي.
موږ د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له لورې د ځینو ولایتونو دفترونو د تړلو له امله اندېښنه لرو چې له دې سره به د عقرب په درویشتمه لومړنۍ پایلې اعلان نه شي.
اغلی نورستانی له انتخاباتي ټیمونو غواړي چې له کمیسون سره د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې مرسته وکړي، خو معترض نوماندان د رایو د بیا شمیرنې د پروسې د بندولو غوښتنه کوي. د نوماندانو ملاتړي وایي په همدې خاطر د افغانستان په 21 ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلې دي. عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړي فهیم فطرت ازادي راډیو ته وویل چې شاید د دوی دغه اقدام د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته وغځيږي.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان له شلو په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون ګودامونه د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې تړل شوي دي. زه فکر کوم چې دا اعتراضونه شاید نن د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته پراخ شي.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن وایي چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو تړل کېدل د دوی په دستور نه دي شوي، او کمیسیون باید د غیر قانوني کړنو په کولو سره ځان له خلکو سره سره مخامخ نکړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم تر څنګ د جمهوری ریاست د نوماندانو شورا هم وایي چې دغه اعتراضونه د خلکو له لوري شوي دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون دغه کار غیر قانوني وباله ویول. که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي دی به د انتخاباتو پایلې ونه مني. نوموړي وویل چې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر وړاندې باید نږدې 3 لکه رای باطل اعلان شي. د جمهوری ریاست انتخاباتو دغه تازه جنجالونه داسې مهال راپورته کیږي چې د انتخاباتي محل ویش له مخې باید 2 ورځې وروسته د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. تازه اروپایي ټولنې په خپل وخت د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه کړې او دغه شانې له نوماندانو غوښتنه کړې چې نتیجې هم باید ومني.
هم له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. هم د انتخاباتو په موضوع کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی د دې کمیسیون د یو کمیشنر مولانا عبدالله پاړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما د مشر استول شوی لیک ته نن ځواب وایي. د یوناما په دغه لیک کې له کمیسیون غوښتنه شوې چې له مولانا عبدالله سره چې په یو غونډه کې د کمیسیون یو بل چارواکی ګواښلی و قانوني چلند وکړي، خو مولانا عبدالله پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یو لیک استولی. په همدې حال کې نن مولانا عبدالله په غبرګون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دروازې مخې ته یو شمیر خلکو مظاهره وکړه او نوموړی یو ځانګړي قوم او مذهب ته په سپکاوي تورن کړ. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخته یو شمیر کسان راټول شوي او د دغه کمیسیون د یو کمیشنر مولانا عبدالله پر ضد شعارونه ورکوي. دغه مظاهره کوونکي دا کوي چې مولانا عبدالله یو ځانګړي قوم او مذهب ته سپکاوی کړی دی. مظاهره کوونکي د مولانا عبدالله د محاکمې او لدندې د لری کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دغه کمیشنر تور دی چې د دغه کمیسیون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي سره فزیکی برخورد کړی او هغه ته سپکې سپورې ویلې دي. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. دا جنجالي موضوع 2 ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما له لوري په یو لیک کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ته لیږلې رسنیز شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 3 شنبې د ورځې په خبری کانفرنس کې چې اصلي موضوع یې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پاړه د معلوماتو شریکولو، مولانا عبدالله د دغه لانجمنې موضوع پاړه معلومات ورکړل. د کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی که څه هم له نوموړي غوښتنه وکړه چې یاد کانفرنس د انتخاباتي مسایلو پاړه جوړ شوی او باید شخصي موضوعات پکې مطرح نشي، خو له ټینګار سره سره مولانا عبدالله پر د لګېدلو تورونو ځواب ووایه.
د هیچا قوم ته مې سپکاوی نه دی کړی، نه مې ځانته دا حق ورکړی چې څوک په مرګ وګواښم او نه هم ځانته دا اجازه ورکوم. د یوناما له لوري پر ما لګول شوي تورونه په کلکه ردوم او د دغه موضوع د قانوني څېړنو غوښتونکی یم.
نوموړي وویل چې 13 ورځ ورته په کمیسیون کې وویل شول چې د 15 ورځو لپاره دې له رسنیو سره خبرې نه کوي، که نه دوی به د یوناما د لیک ځواب ورکړي. خو دی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره د بیان ازادۍ ته احترام لري او له رسنیو سره خپل نظریات شریکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون ته د یوناما له لوري استول شوی لیک دوی په جزئیاتو لوستې او نن به دغه لیک ځواب ووایي. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل په دې خبری کانفرنس کې وویل،
امروز رهبری
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون او طرزالعملونو او لایحو په رڼا کې نن د غلیک ته ځواب وایي. موږ د غلیک په جزئیاتو مطالعه کړې او مسؤلین یې په اړه پریکړه کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله 13 ورځې هم رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې دی د دې موضوع تعقیب غواړي او که څوک خاموشي غوره کوي دی به پخپله دا موضوع تعقیب کړي. خو ولیدل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه ځواب به د یوناما لیک ته چې نن یې ژمنه کړي څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم انتخابات او تجارت. ویل کېږي چې د انتخاباتو روان کړکیچ او د لومړنیو پایلو ځنډیدلو د افغانستان په سوداګرۍ باندې ناوړه اغیز کړی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې او د پانګونې ناسرګند راتلونکي. یو شمیر پانګوال وایي تصمیم نیولی چې خپلې پانګې له هېواده وباسي. د کابل ښار په مکروریانو کې د ټوکرو یو هټیوال محمد میلاد وایي ده په دغه ځای کې کابو یو لک ډالره پانګونه کړې او له چین او پاکستان نه ټوکر واردوي.
څه وکړو؟ اړیو چې افغانستان پرېږدو او پانګې ترکی یا کوم بل هېواد ته وباسو. دلته آن د دوکان کرایه هم نشو ګټلی. انتخاباتو مو کاروبار ودرولی دی. ما دوکان ته مال نه دی راوړی ځکه نه پوهېږم چې برخلیک به مو څه کېږي.
دوی انتخاباتي جنجالونه پر کاروبار اثر کړی دی. د ټوکرو دغه هټیوال وای دا چې سرګند نه د افغانستان په کومې خوا روان دی، له دې عمله نشي کولی ټوکر وارد کړي، نو اړ دی چې خپل کاروبار ودروي. ولسمشریزو انتخاباتو د خوراکي موادو یو پلورونکی تیمورشاه هم اندېښمن کړی دی.
کل مردم با پریشانی چیز نه چن خیر دمیتون نه چیز آورده میتونه.
سوداگر مالونه نه واردوی. وګوري چې دکان ته هیڅ هم نه دی راوړي. انتخابات او موکار او به متاثر کړی دي. نه جنس پیریدل او نه پلورل شو. ټول منتظر دي چې څلور ورځې وروسته سکیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای انتخابات پر سوداګرۍ او پانګونې بیا غیز نه دي. د دغه خونه مرستیال یونس مومند آزادی رادیو ته وویل.
ولې زه فکر کوم چې انتخابات هم څه ناڅه به حتما تاثیر کوي. خلک به په تشویش کې چې صادرات مو نورمال دي او واردات نورمال راځي. تقریبا دغه تیر میاشت تقریبا د ورځې موږ یوازې تقریبا 1500 کانټینر څخه اضافه مواد خوراکي افغانستان ته داخلېږي پر یو بندر باندې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې انتخاباتي ستونزې په افغانستان کې پر سوداګرۍ او کاروبار 30% منفي اغیز کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو په دوو جلا راکټي بریدونو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې دوه لوړ پوړي غړي په نښه شوي دي. د اسرایل پوځ وایي پر غزې د راکټي برید په نتیجه کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مهم غړي بها ابوالعطا په نښه شوی. ابوالعطا هغه کس دی چې اسرایلي په دې هیواد کې په ګڼو بریدونو کې ښکیل بولي. له دې سره هم مهاله د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې د یو سیاسي غړي کور په دمشق کې د اسرایلو تر راکټي برید لاندې راغلی. فریباز ظاهر په اړه رپورټ لري.
د اسرائیل د پاوز په اعلامیه کې چې پر غزې د راکټ برید په اړه نن خبره کړې راغلی چې په دې برید کې د ابوالعطا کور په نښه سوی چې د یو میرمنې پکښې وژل سوی دی. اعلامیه ویلي چې بها ابوالعطا په یو شمېر هغو بریدونو کې ښکېل و چې له پولو هاخوا پر اسرائیلیانو سوي. د اعلامیه په خبره الاتا اوس هم پر اسرائیلو د نورو بریدونو په پلانولو بوخت و. د اسرائیل د پوځ ویان جناتن کینریکس بها ابوالعطا له یوه بم سره تشبیه کړی چې د چاودېدو په حال کې و او وایي نوموړی د اسرائیل په جنوب کې د یو شمېر راکټي بریدونو مسؤول و. ابوالعطا د غزې ښار په شجاعیه سیمه کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کاوه. د اسرائیل د پوځ په دې برید کې د دوو نورو کسانو د ټپي کېدو خبره هم سوې، خو د هغوی د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. د فلسطین اسلامي جهاد ډله د اسرائیل، اروپایي ټولنې، امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو د تروریستي سازمانونو په لست کې شامل ده. له دې سره هم مهاله د سوریه دولتي رسنیو د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې د یو بل غړي پر کور د راکټي برید خبر ورکړ. په دې نننۍ برید کې چې په دمشق کې سوی دوه تنه وژل سوي دي. د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې ویلي چې د دمشق په برید کې د دې ډلې د سیاسي رهبر اکرم العجوري کور په نښه سوی دی. سره له دې چې اسرائیلو تر اوسه د اکرم العجوري پر کور د برید په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دې برید کې په خپله العجوري روغ وتلی، خو زوی او لمسی یې وژل سوي دي. ویل کېږي ایران د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې پلوي کوي. اسرائیلي رسنیو وړاندې راپورونه ورکړي وو چې ایران له حماس ډلې سره پر مرستې سربیره د فلسطین اسلامي جهاد ډلې ته هم مرستې برابروي. تر دغو بریدونو وروسته فلسطیني ملیشو د تل ابیب په ګډون د اسرائیلو پر ځینو ښارونو راکټي بریدونه پیل کړي دي. ویل کېږي په دې راکټي بریدونو کې اشوداد بندري ښار په نښه سوی دی. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. دا ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله د نن ورځې لپاره پاتې ده چې سید سمیع عباسی د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.
تشکر اجمالان، خسته نباشین.